کمک وکړو چې د غونډې تمه نشته. دا
د جمهوریت پر مهال د خځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډیره برابره وه. لاندې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونه هم خزینه وته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پانتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پانتون یوازې د خځو لپاره داسې جوړ کړی و چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وي. اوس هغه هم د خځو پر مخ باندې
خزه د یو ټولنې د ملاتیر جوړوي. که تاسو د ملاتیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر ډیر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم، دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغی مخنیوی وکی؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دی چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغل آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبي قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپل ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه سره وګورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي موږ تاسو، چا ورور، چا پلار، چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل. او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولی هغه یې د خپلو اولادونو د خوراک، پوښاک، د زده کړو او د نورو د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولی. چې له بده مرغه له څه باندې 3 کلونو را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وې، که د پوهنتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې. او ډیری کورنۍ د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ورباندې پوره کولې اوس چې دوی عاید نه لري یو خو دوی په کور کې نول سوي بل په کور کې هم له تاوتریخوالي سره مخ کېږي دي ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري معاش ولري خرچ مصرف وکړي دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي
طبعا دا هم باید لا یادونه باسو چې افغاني ټولنه یو نارینه سالاره ټولنه ده ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي وګورئ د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم تیری د ښځې وهل او ټکول روا نه دي خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډیر زیات اغیز لاندې نیولې دي ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مختو په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې ویښځې کار کولو خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نورو نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله کله چې دوی اوس په کور ناستی دي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې په خوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي حتی وهل تکول کېږي او دا په خپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډیری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته
بله مایار صاحب مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي نجونې ښوونځي ته پرېږدي میرمنې به کار کوي هر څه به منظم وي مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه
مو تاسو په جریان کې یو زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی زموږ خلک زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي هله د سولې غونډې دي دوهې ته ځه نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت ناوخت دغه غونډو جریان درلودو خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو دا زمینه یې مساعده کړه دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې البته دا فیصله په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو خلاصه یې تاسو وایم د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوی یو زموږ خلک قربانی شوی دی شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیټیکي موقعیت لواجې وي زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي هغه شتمنیو لواجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ایزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر کولاندې شوی
شوی یو زمو خلک تر پښو لاندې شوی دي، همیشه مو قربانۍ ورکړي دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوی. متاسفانه او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درنیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي. د دې جبران ول په ډېر اوږده کلونه وغواړي، که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه خدا. زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نشي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نشي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي عقدې اخلي چې د دوی خپلې کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسې غته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه، او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو، تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کاوه، تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم، په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا بینه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې وکوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چیرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تیره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی، دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیواله هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
د کولای شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغونه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپل زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه یې په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې، ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې، خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي، آیا د یو بل ځایناستي نظام پر راتګ بدلون مومي، آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو والکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي، هغو ته هم دوی حاضرې شو چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې داسې خوشي یوه بهانه وه، او په اصل کې د نجونو
محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسې به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسې به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقاً زموږ هیله دا ده، شخصاً زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لوڼې زده کړې وکړي. دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هیوادونه، یعنې د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستانه. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادول لامل وکړي، حداقل اوږه ورکړي. د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی، وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښه ما کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپلو رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دا حالت د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابر نشي، افغان ښځې به په داسې ژور خپګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د دولسم سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور میرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې و، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی و. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زنه کړه تا درس ویل خصوص شو اخیرم سوسو نو دغه پښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر نه هلي کوم کې حال په دوی راغلی دا واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دوی ممکن ډېر زیات نه هلي شي او دغه نه هلي د دې سبب کېږي چې دوی جواب خپګان یا ډیپریشن ته لاړ شي
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه باندې علم فرض کړی دی او په صغر دی ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده هر هغه مسلمان چې هغه قران مني الله مني د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني په دوزخ او جنت باندې ایمان لري نو هغه ته پکاره چې هغه دومره علم ترلاسه کړي دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته چې اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شئ دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړ چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې تاسو لاړ شئ په منډه نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی خلک حیران شول چې د دې به څه هدف بېرته راغلل بازار ته ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو نو هغه ته وایي چې ابو هريره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې مسجد کې څه وکتل خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي معلمین دي او شاګردان دي زده کوونکي دي او ښوونکي دي نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی نو نبی رسول الله تاسو ته علم پریښی دی د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ وایو چې موږ علم ته موږ پوهې ته موږ زده کړې ته تشویق کړي یو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تربیه هي چاري درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کلی کوم نن دوشنبه دا او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون ولو یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلول نو ولوستل او خون کې راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازې لري په دې برخه کې خون کې د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه نن به خون کې مخته تعامل بیان کړي لومړی به د تعامل لاندې تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي دا پوښتنې خون کوي په نننی درس کې ځوابوي
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلی مو دي نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي کیمیاوي تعاملونه دي تعامل وایي چې تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټوله کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی، بل شی ته دې ورواچوي، د یو شی څخه دې بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه چې دي کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چې څه وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او، دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے معنا سوډیم او سی ایل معنا کلورین، این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعاملو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه، اوبه په لاس درکړل، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو، دلته شیان ډیر شیان وي، دګر سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړی دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړی وي، دغه په مابین کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا چې څه وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي، کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کې د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راغی.
دا تم ټولګي ز د کون کو ته خراغ لا سویم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې تیر هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل
چې پر مټ یې موږ کولی شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به ښوونکی د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا ضیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي ضیایي ترکیب. ضیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نباتات که شیرې وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چیش راکوي؟ پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي، تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیر ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په ضیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولیې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه چې دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه وي او په عین حال کې دا به کیمیاوي سره دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول واده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سره کومک دی. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کېدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي، یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کوم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې، دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوتاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکښې ډیر وي، شاید مرض یې خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان شپخوي. بل بیا پاسپورس دی. پاسپورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. پاسپورس به چیشکي میوه او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسو لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیانو راچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي، یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه. سری په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو شخې شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیانو څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره، په خاورو کې نباتات، شخې شوې پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چې شي دا عضوي سرې دي. غیر عضوي سری بیا په کارخانو په پریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سری په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي، خو اکثره په کارخانو په پریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلی سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چې جی سری یا کود کیمیاوي موجود ته وایو، چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دا رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سری او غیر عضوي سری وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او زم د نهم ټولګي د کیمیا واردی. د نهم ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه ولولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنگ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې او دود کې 2666.15O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شدي په 30 ډیګري سنتي ګریډ کې شول کیږي، فارموله یې سی ایچ پاش ایچ پاش ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فارمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فارموله او ساختماني فارمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فارمول یې چیش دی؟ سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو لپاره پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې 80 ډیګري، د شیدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عامه اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول یې تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا بیا د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې ستا. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجه دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاس ته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتي د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر پینول د اوسه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنگ ځان ته غوړ کوي. پینول زهري او ضد افونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد افونی دي. ضد افونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.